افغانستان کې د نن قهرجن مظاهره راپارولې دي. د اپوزیسیون ولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړې تورن کړې چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربن له مخې ارمنستان آذربایجان ته د نګورنو قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یوه شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستول. د دغو ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 8 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزلې به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یوه امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تېره میاشت قزاقستان د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوالې فضایي تمځای ته استول شوي وو. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه د مخخو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمي در پیژنو. د کابل استډیو دا خپرونه زما همکاره نوریه جبار خیل په مستقیم ډول مخته وړي.
مخکخې ښځې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونه کې د کابل پوهنتون د ننګرهار پوهنتون یو استاد کرشمه نظیمی ایمیل منده. اغه نظیمی زما غږ اوري؟
بلې اورم.
سلامونه، خبرونه ته خره غلاست.
وعليكم السلام، زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مختلفو خبرونو
بلی ډیره زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اورېدونکو ته د سې په لنډو کې وروپیژنئ. سمه ده، مننه. نوم مې کرشمه
نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د روزار ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی ما او فعلاً پلا ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونتا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سیدان کمیټې لخوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې کې پای ته رسولې ده او بیا په دیارلس واسی اوم سال کی ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې سیل کړی. البته شپږاسي اوم کې کانکور کړی، فارغ شوم د مکتب نو په واسیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې سیل او په دیارلس یو نوي کال کې د سیول انجینئری څانګې څخه فارغ شوم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینئری ډیپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بلاخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپله ماستري پیل کړم په دیارلس سو څلور نوي پورې جاپان کې وم او خپل ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس فعلاً بیرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. موږ سره به په دې خبرونه کې اوریدونکو هم اړیکه نیسي او پوښتنی به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0 9 9 45 13 40، او بل شمیره مو ده 0 8 7 2 2 5 5. هم دا اوس کولای شي چې د اغلی نازیمی نه خپل پوښتنی وکړي. اغلی نازیمی، رابه شو ستاسي ابتدایي زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وی او تاسو له ستونزو سره سره ابتدایي زده کړې کړې وې، ځکه چې تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، طالبان په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسو را تلک معلومات راکړي چې څنګه په تاسو باندې د چا پیښه ونه شوله او تاسو وتوانې دی چې ابتدایي زده کړې هلته ترسره کړي.
ستونزې خو وی، البته زمان افغانستان شرایط دي، د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرام پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په اړه وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو، او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر وو خوشبختانه. او ما هم په هغې وخت کې دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس ولوست، درېم پرېښوده، څلورم صنف مې شروع
کړ.
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې
بله. لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسو څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسو مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکړئ؟ ځکه چې دا خو تاسو ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسو ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسو ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې دغه مې اس ماته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ماته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ماته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزه میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ شپږم صنف کې وو، دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لږ لري وو، دومره نه پوهېدلې چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې زه څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش زمونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي، دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یولسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو، او د جېرې میاشت کې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کښې چې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واقع شوه، او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه د شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانځین فارغ شوی یاستئ، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وې؟
نه، انجینری هم زما یو د خوبو خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم، نو د ښوونځي له دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي و، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیول چې زه کورسونو ته لاړه شم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلی، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته هم صنفیانو ته به مې درس ویل، هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو ریاضي کې یا نور فزیک او هندسې مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کې و، هغې وخت کې چې زه لسم یولسم دولسم سم شو، ما نو زما مشر ورور انجینری پوهنځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمپونه البته اول او دویم
فزیک
و ریاضي درسونه به مې چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې داسې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنری پوهنځي کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وي، چې یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې ساړې ځمکې وي چې هغه یې آبادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاني کوله، زه هم خپل پلار سره به مې په دغه برخه کې کومک کوو، مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینری پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینری پوهنځي محصلین لیدل، هماغه ماشومتوب نه به زما ذهن کې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینری پوهنځي لولي او دلته راغلي دي، درس لولي او دوی به د دې ټولنې راتلونکي انجینران دي، نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې راپیدا شوه، او بیا مې خپل انتخاب و البته چې خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه وو مې څه کولی شي.
بله، تاسو څنګه تاسو خپل په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینری کې مو کله کار هم کړی؟
عملی صحیح کې مې کار نه کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې د ښار ته به زه ورتللم، نور عملی ساحه کې مې کار نه کړی پرته د استادانو څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هڅو که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څو یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک هغه ولولي، راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه وي که ښځینه وي، انجینري برخه یې اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو، نو انجینری پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه او استعداد یې ولري.
بله بله، ډېر ښه. موږ فکر کوم چې اورېدونکي هم په کرښه لرو، یو اورېدونکي به راوخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستئ، نوم مو څه دی، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ ناوی ولایت څخه. څوک؟
د ناوی ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د سر په تماس کې.
د ناوی ولسوالۍ. اها، ډیر ښه، مهرباني وکړئ وروره.
موضوع پر څه برابر باندې خورجان؟ ما موضوع خاص نه لري.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلی و بیا به مو زنګ را وهلی و درنو اوریدونکو د مخکخ خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخ خزي کوم چې په ټولنه کې ډېرې مطرحې وي هغه راغواړو او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشما نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاده ده چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې هم کارونه کړي دي چې د خبرونه په لړ کې به تاسو ته ووایي. که تاسو پوښتنه درلوده نو موږ سره هم د اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلی کرشما نظیمي نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نظیمی، تاسو د جاپان هیواد را ته وایاست چې څه ډول، یعنی که یوه ښځه ځي هلته بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټولو بهرنیو هیوادونو ته یوه افغانه ښځه ځي او هلته ماسټري کوي، دا را ته وایاست چې دا د یوې ټولنې د ښځو لپاره څومره پرمختګ دی او هلته څه اسانتیاوې شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم هلته اسانتیاوې دي که نه؟ تاسو لګ د هغې په اړه راته ووایست.
بهرنیو ټولنو کې یا په بهر کې زده کړې د میرمنو لپاره، البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وونیزه په نوم باندې یوه وونیزه باندې کار کې چاپېدله لیکلې وه. په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر یې نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري، خو هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې، البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهالې سفرونه وو، او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کاله ما هلته تېر کړل اوږدمهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت که افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته نه غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت، ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي. او په
بله
په بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی، او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټي نور ګټي ډېر، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هېڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه، او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو، او دا هم ښه هغه لري خواله لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هېڅ په بهرني هېواد کې د زده کړو په مهال هېڅ کومې ستونزې سره دوی نه شي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبور دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره، یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپل اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغیزه ده، یا ګټه یې دا ده.
بله اغلی نظیمی، تاسو اوس مهال استاد یاستی، درته وایست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره تاسو پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال ډاډه دي؟ دا غوی د ډاډ کراته وایست.
دا معلومه خبره ده. اول زه خپل تجربه وایم، چې کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کونسل انتخاب کړم، زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی، ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې په پوهنتون کې بیا په یو پوهنځي کې یو په ډیپارټمنټ کې دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې ځکه هره مرحله یا هره برخه د ژوند کې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګورو چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شم زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینري ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي کې یوه نجلۍ وه اوس الحمدلله مونږ تر څلوېښت نجونې له محصلین نجونې لرو په او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلي دي نو دی ویلي دي چې مونږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هستې دلته ځکه مونږ دا پوهنځی انتخاب کړی نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه یو اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
الو
ستاسو غږ راځي ستاسو نوم څه دی د کوم ځینې ماړی کنيولې
محمد رفیق زبرخیل مې د کابل نامې تماس نیولې د خورن
ډیر مهرباني وکړئ جبرخیل صاحب مهرباني
دا فوټبال را د خورن دا پښتنه کوم اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله سم چې دا چې زمونږ فاینډ په ټولنه کې شته تفصیل وزایي کې یو د تعلیمونه کې یو د ما سره کې چې بوله راځي دا د موږ ملک لپاره زمونږ ډیر او صبات ټولنه زدا د فخر ځای
بله
دنه دا پښتنه کوم دی خورن دا پښتنه کوم چې تجربه ته تلې ما سره یې لپاره البته خو انګلیسي ژبه نه او جاپاني ژبه د کتاب څه مشکلات نه وو
بله بله ډیر زیاته مننه اغلی نزیمی تاسو زمګ د ورور پښتنه واوریدله
بله ما پښتنه واوریدله د ژبه په اړه
مهرباني
په جاپان کې اکثر پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک زده کړي ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینه بل ځای ته ځي ټکسي نیسي نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې څناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي
بله بله ډیره زیاته مننه زمږ د ورور پښتنه حال شوله یو بل اوریدونکی به راوخلو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی
زمانو ضیا الله گجر لغما ول سره پتا ما سکه ما
مهرباني
وکړئ تاسو سوال لرم
مهرباني
ژوندۍ اوسئ دا تاسو مخه بخلو خبرو کې دا ولا کړم ما په دې تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړی نه لې تحصیلات کړې دي
بله
نو تاسو سپیلن دې دا خدمات تاسو یې واده نارینه تشویق کوي او که ځخه تشویق کوي او که نارینه هم تشویق کوي دا دی یو او پر اطلنګ وتاي سو کوي نارینه ته کولای شي او که خزو ته هم کولای شي
ښه چی شي د خزو لپاره د سی مشخص وایست
دی مخکې خپل دغه کې ولې سم ما په دې تاسو سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا
بله
دې بدره تشویق دغه کې به واځ زنانه وي او که نارینه هم دي دې کولای شي چې نارینه تشویق کی او که زنانه وي تشویق کی دا برخه کې مطلب سوال ده
د دې هڅون کې څوک وو نارینه او که خزینه یعنی د کورنۍ غړي خي
نه 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 بخنه غواړم چې په دې تلن څه دی وی کنه مخکې خو پروګرام دا دې چې دا واځ نارینه د راتلو تشویق دې تحصیل او تعلیم ته او که نارینه هم دې کوم مسوجه پیغام لري
اها زه خو خد دې پښتنې جواب بخپله نازمی وای خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري ځکه چې ټول ارزه د نارینه و د پاره اوس یعنی ترخز ډیر زیات دی خو بیا هم اغلی نازمی تاسو مهرباني وکړئ
بله ما سوال واخست چې زه با یوازې پر اتلونکي کې یا اوس مهال چې زه یوازې د ښځو د تشویق لپاره په ټولنه کې غواړم کار وکړم او که فکر کوم داسې سوال یې
بله بله
نو لپاره به هم زه ما وی چې زه انجینری پالیسي کې استاد یم په انجینری پالیسي کې زه څنګه په هر څوم کې هغه ډېر زیات شي لاس تنه یا اته تنه نجونې لرو نو ټولې نارینه دي زه یوازې د نجونو استاده نه یم زه اوله کې کاملا د نارینه یا د هلکانو استاده وم او اوس چې دی خوشبختانه یو کم چې داس یا کم شمېر نجونې هم لرو نو زما هڅې یا زما خدمات یا زما کار چې دی دا یوازې د نجونو لپاره نه دی البته د نارینهو لپاره هم دی ځکه زموږ ماسیلین لرو ماسیلین زموږ ټولنه ډېره غریبه طبقه ده بیغرزه طبقه ده نو د ټولو لپاره خدمت کوم او د ټولو لپاره البته د ښځو لپاره یو یوازینی لغه یې مال په خزینه برخه کې یوازینی هغه کس یې ما چې زه دلته کولی شم د ښځې د ادرسه دوی سره مرسته وکړم د نارینهو لپاره موږ لرو په ډېر نارینه لرو او بیا هم د یوې استادې په صفت دا زما وظیفه ده چې زه د خپلو ماشومینو لپاره هغه کورونه دي چې خویندې دي د ټولو د تشویق او د ټولو لپاره یو ډول کار وکړم
بله بله ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم تاسیز مغه غوری سلامونه د دغه ورور فکر کوم چې اړکې نیولې ده مګر پامې خپل تلیفون ته نه دی او بل اړکې به راواخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله سلیم چې شاید په خیر سي تاسو شوي
په خیر سي په خیر راغلی تاسو نوم څه دی
زما نوم اسلام احمد مریدی د کندهار ولایت خبر کوم
مهرباني وکړئ امیر صاحب
زما هیله ورزو د خورتي څخه دا د نظمي فعالې څخه چې تاسو ذکري چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه او تر کوم ځای کې ورسولې
د خبرونه په لړ کې دا پوښتنه ځواب کړله که تاسو بل پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ
بس دا
ډېره زیاته مننه اغلی نازمی زما ګرور لکه چې اوس راډیو چلانه کړې ده او ستاسو غږ اوري دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسو چیرته کړې کده سی په لنډو کې یو وری بیا هم ورته یادونه وکړي
بله ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده د طالبانو د رژیم څخه وروسته فاکولټه یا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي سیول څنګه څخه فارغ یم او وروسته د هغې څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار ریفیوز پوهنتون څخه مې د ماسترۍ په کچه زده کړې
بلې اغلی نظیمي دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینې نه بولئ
اړینه خو ډیره زیاته ده ضرورت خو زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده او ډېر زیات جنګ ځپلې ده او لای هم جنګ ځپي نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو نه یوازې بلکې زه دا د هر یو لوست ځوان مسؤلیت بولم چې د خپل رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي داوطلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي که دوی واقعا غواړي ټولنې پرمختګ وکړي په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي نو دوی باید زیات کار وکړي بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا څه دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړي دي
بل اوس چې تاسو استاد یاست اداره ته وایاست چې استادې ته مو اړتیا ډیره زیاته ده یعنی اقتصادي پلوه او یا هم استاسي لیوالتیا او علاقه ډیره زیاته ده
اقتصادي په پلاوه زمون ژوند داسې ډېر عالم نه دی مګر بادم نه دی که چېرته زما د استادۍ تنخوا نه وي نو هم زمون ژوند په برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی خو زما لیوالتیا زیاته ده ځکه د پخوا نه اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې کار
بله او پراتلون کی څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سزایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډیر وي
نه استاد زما علاقه ده ماشنتوب او ماته سمح واضح کړی چې انجینری سره زما علاقه ده دا دوا دغه سره د دوو برخو سره البته یو دوه مسلکونه یو انجینري تر څنګ یو استادي ځکه ویلا کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومان ته خپل کسانو ورونو ته درس ورکوم مثلا زه په پنځم کې وم ما د څلورم ته ملګرو ته درس ورکړی خپل زه په شپږم کې وم د پنځم ته مې ورکړی یا بیرته د شپږم ته مې ورکړی نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده نو زما په نظر کې چې څومره ځان پېژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړي زه به یې نه پرېږدم یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم خو که تر څنګ ته د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به اسمان کوم خو داسې نه چې د امتیاز زیات امتیاز په خاطر د مالی امتیاز ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بله کار
بله موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغه کې انجونو شکایتونه کړي وو له خزینه استادانو نه البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي دا راته وایي چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د پهنتون لنجونو سره څومره اړین دی یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمه ربانه وي
بله زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي استاد باید په خپل کردار کې هغه که د ماسل سره وي او هغه که د ماسل نه بهر د ټولنه کې د بل کم غړي سره وي دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي ځکه استاد هر ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي د هغې لار تعقیبوي نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا ماسلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او مهربانۍ نسل وسي او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي د وطن د خلکو سره مینه وکړي نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه اوسي دومره په ټولنه اغېزه نشته خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري
بله لکه څنګه چې همیشه موږ اوریدلې دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلې دي چې اکثره وخت خزه د خزو په وړاندې تاوتریخواله کوي دا راته وایاس چې د خزینه او استادانو د چلند د سخت دریزې اغیز به په محصلینو جنو باندې چوي
خزما خاص د مخ سوال په جواب کې ما وویل چې ډېر خزینه ما سړي نه په دې اعتماد راځي یعنی زمونږ په اعتماد راځي چې دلته خزینه او استادان شته مګر شو د ستونزو د درلودلو په صورت کې او څو ساعت زمونږ لاس لري او په دا داس زمونږ هغه خپل ستونزه وویل شي نو که چېرته دغه د داد سره زمونږ د ماسیوینو څخه نړاو او دغه لاس نیوی موږ د ماسیوینو څخه اخلو نو هغوی به یو داسې نا امیده کېږي بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینه ته یا داسې چاته به دوی پناه وروړي داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یي ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر
یا په خیر اوسې؟ ستاسو نوم څه دی؟ بله تاسو زما غوړی ستاسو نوم څه دی؟ بلې اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکی به را واخلو. السلام علیکم.
بله اوس مې د زما غوري.
بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
اوس مې دې سلامونه کوم.
وعلیکم السلام. تاسو
راځو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درنې ملمنې ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
ورنی دې په پښتون نه جوړځان.
پښتون سپ مې ربانی وکي.
زما نظر خدا دې شي وطن دا خور وطن زما دې په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخت ده چې تر دې اندازې را رسیدلې ده چې نه پایده د وطن یا د افغانستان و او شو سره شي. دا خوشبخت ده چې هر څوک دغه شي هر خور دغه شي تعلیم وکي، تعلیم او تعلم وکي، د دې پر قدم باندې قدم کشي. د بل د وژو بار نه د کور د کورنۍ د وژو بار نه. نو دا به څه خبره یې؟ تاسو ملمنی سیم پوښتنه داده چې درس وایي په ننګرهار کې چې استاد یې کوي تنها د ننګرهار نجونې استاد سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی، هیڅ څوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کې هلته محفوظ ګڼي واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی، دا څنګه ده د امنیت لږاسه؟
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون، مهرباني وکړئ اغلې نظیمې.
د پانتون یو ملي پانتون دی، دولتي ملي دولتي پانتون دی. د افغانستان کچه په کې دا چې د ټولو ولایتونو ماشینې ته هم ښځینه نارینه نه دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه ماشینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان په هیڅ ځای کې په هیڅ نقطه کې زما په نظر محسوس نه دی. خو موږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هر لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آته ځینې وخت زه خپله سره دي چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم کېدلی شي د شا له خوا نه زه واغېږم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې زما یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره ځینې وخت داسې ویره موجوده دي. ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي، نه کوم بله اداره بد وختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو، په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو. نو
بله بله اغلی نازیمی، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې امنیتي ستونزې شته د ټولو په وړاندې، هیڅ ځای هم محفوظ نه دی، نو تاسو څنګه بهر ته څو وارې تللی یاستئ؟ دا هوډ مونږ دې کړی چې باید هلته پاتې شي او نور افغانستان ته رانه شي؟
زه هر ځل بهر تللی منو، هر شپه مې افغانستان ته ځان ته ځړلې دي. نو هم د کورنۍ مشتواله هلته او هم بیا د وطن نه لرېواله بار تتاک زما یوازینی هدف د زده کړو او د نو مهارتونو زده کول دي، نه د دې لپاره چې زه هلته خپل ژوند سهولت کې کوم او بس نور هر څه هېر کړم. نه، دا زموږ وطن دی، همیشه د دې په فکر کې یم چې زه څنګه وشم کړلی که یو ډېر کوچنی تغییر هم یې خپل ټولنې خپل وطن لپاره یې رامنځته کولی شم، نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډېره غټه لاسته راوړلې نسبت دې ته چې زه په بهر ملک کې ډېر یو پر امن او په سهولت کې ژوند ولرم یا د هغوی لپاره کار وکړم. دا بل نه، بلکې زما افتخار او زما لپاره د ویاړ شی دی هغه چې زه د خپلې ټولنې لپاره کار وکړم. بهر صرف هدف مې د زده کړو کېدی شي، راتلونکي کې به زه زما صرف یوازینۍ موخه همدا ده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم، د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي هغه زه خپل مخې ته وړم، بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی، څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی. یوازینی هدف مې همدا دی.
بله، لکه څنګه چې
فلار هم نه لرم چې بهر کې
اغلی نظیمې، لکه څنګه چې تاسې په یوه اکاډمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسې تر هر چا ډېر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده، دا راته ووایاست چې د ننګرهار ولایت په کچه باندې اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ښځو شتون د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې؟
نسبتا ښه شوی دی در تر پخوا څخه، ځکه د کانکور کې چې د ګډون شمېر و هغه هم اوس سناسد تقریبا درې کاله پخوا چې ما زه تعقیبومه دا لیول د اته فیصده و، مګر دغه تېر کال پنځلس فیصدو ته تقریبا دوه چنده ته راپورته شوی دی. پنځلس فیصده په کانکور کې د نجونو ګډون و. همدارنګ په صنفونو کې یا په فاکلتو کې، په هر فاکلته کې د پوهنتون کې د محصلینو شمېر هم مخ په لوړېدلو دی، خو د قناعت وړ ورته موږ نه شو ویلی، ځکه په 2000 په 1429 کال کې کله چې زه استاده شوم زموږ په انجینري پوهنځي کې یوه محصله وه ښځینه، مګر اوس موږ د 40 شاوخوا ښځینه محصلین لرو.